ジオ。
سلامونه د افغانستان په وخت د سهار 15 بجې شوې نن سه شنبه د روان کال د کبشت 28 نیټه ده د ازادي رادیو سرنۍ خبري مجلې ته خراغلست. د طالبان د حکومت په وزارت 15 شپږم اداري او خونکو لپاره له 8000 زیاتو بستونو تضمینی پیل اعلان کړی. د طالبان د حکومت تر کنټرول لاندې بختر خبرې اجنسی د وزارت د چارواکو په حواله د دوشنبه پر ورځ راپور ورکړی چې د 8015 شپږ بستونو لپاره له 15000 ډیرو کسانو تضمینی کې ګډون کړی و. د وزارت ویل چې له دې شمیر یوازې 3000 یو بیا تنه بریالي شوي دي. د طالبانو د پون وزارت کڅه هم د دې بریالي شوي کسانو په اړه څه نه دي ویلي، که نارینه دي که ښځینه خو اعلان کړی چې بریالي شوي کسان د روانې اونۍ د دوشنبې له ورځې مرکز او اړوندو ولایتونو ریاستونو ته د استخدام لپاره ورتلی شي. د طالبان د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت او پیژندنې ادارې د افغانستان په 30 ولایتونو کې نن سه شنبه دوه روغتونو اعلان کړی دی. د دغې ادارې په خپل ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې اکثرو دغه ولایتونو کې به شدید بارانونه واورې ووري. دغې ادارې د یاد وزارت د ولایتونو نمونه هرات، فراه، هلمند، اروزګان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، بلخ، سرپل، سمنګان، بامیان، دایکندي، غزنی، پکتیکا، خوست، میدان وردګ، لوګر، ننګرهار، پروان، پنجشیر، لغمان، کونړ، نورستان، بغلان، بدخشان او تخار ولایتونو کې د سالنګونو هم خوده لیدي. د طالبان د حکومت د کډوالو بیرته رسندونکو چارو وزارت ویلي چې 21 افغانان د پاکستان له زندانونو خلاص او افغانستان ته ستانه کړل شوی دي. د وزارت د دوشنبه پر ورځ په خپل ایکس پاڼه په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې یو شمېر افغان کډوال چې د قانوني اسنادو د نه لرلو په تور د پاکستان د بلوچستان ایالت له بېلابېلو سیمو نیول شوي وو، خوشي او د یکشنبه پر ورځ د کابل لسمه یو ته رسانه شوي دي. د وزارت زیاته کړې چې دغه کسان له 15 تر 15 میاشتې پورې بندیان وو. که څه هم لا په پاکستان کې د ټول افغان بندي کډوالو شمېر معلوم نه دی، خو د غوښتنې حکومت په ستیک په ځانګړي توګه په اسلام آباد، لاهور او راولپنډي کې د افغان کډوالو نیونه شدید کړې دي. د پاکستان د حکومت پروسی او تازه اقدام کې د غیبا د کورنۍ چارو وزارت د جمعې په ورځ کابل سم اعلان وکړ چې هغه افغانان چې د آی سی سی کارتونه لري باید د روان ولادي کال تر مارچ 31 له پاکستان ووځي. آی سی سی د افغان کډوالو د پیژندلو کارتونه دي چې په 2018 کال کې د افغانستان او پاکستان حکومتونو ترمنځ د هوکړې له مخې سګونو افغانانو ته ورکړ شوې دي چې ډیری وخت افغانان د امدی کارتونو یا ویزو د نه لرلو په تور نیول کیږي او بندیان کیږي. ایرانی چارواکي وایي د روان المریز کال له پیله تر اوسه 12000 زیات افغانان نیولې دي. ایرانی رسنه ایرناد ایران مرکزی ولایت قمندان هادی سردار په حواله راپور ورکړ چې نوموړي د دوشنبه په ورځ د خبري ناسې پر مهال ویلي چې دوی په یاد موده کې 12500 افغانان چې دوی بهرني وګړي بولي نیولې او رالیږلې دي. د ایرانی چارواکي ویلي چې د ایران حکومت د دې راټول کړل شوی لګښت درون دی، خو په خبره د هیواد ورته لازمي اسان تاوی برابر وی. ورسته خبرم دا چې د سوریې نوی حکومت د دوشنبه په ورځ د بشر الاسد رژیم د پاتې شوی نویو پر ضد د خپلو عملیاتو د پای ته رسولو اعلان وکړ. دا په داسې حال کې ده چې یو څارونکي سازمان ویلي چې په دې عملیاتو کې چې د بشر الاسد حکومت له نسکرو درسته تر ټولو خونړۍ جګړه بلل کېږي، تر زرو ډیر ولسي وګړي وژلي دي. د سوریې د بشري حقونو څارونکي سازمان ویلي چې د پنجشنبه په ورځ رئیس یو زرو شپک سواتیا وژل شوي کسان اکثر ته غي علوي لګه کړي. مننه تا چې د ازادي راډیو اوریدونکي هستي. په افغانستان کې له طالبانو د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي غوښتنه وړاندې به په خپرونه کې واوري. ایران کې کوم ډول افغان کډوال پاتې کېدای شي په دې اړه به په خپرونه کې جزئیات درکړو. او اروزګان کې کاروانګر د سړو خونو جوړولو غوښتنه کوي.
که د دولت څخه موږ یوه غوښتنه دا لرو چې مفته شنې خونې راکول سي.
خپرونه کې نور راپورونه هم لرو.
لردې شي بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي له طالبانو غوښتنه وکړه چې غواړي افغانستان بیا له نړیوال ټولنې سره مدغم شي. په خبرې باید لازم اقدامات ترسره او د افغانستان نړیوالو ژمنو درناوی وکړي. د نوې مشري روزا تونبایوا د دوشنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ناسته کې ویل چې افغانان د افغانستان له ډیری څنډې کېدو په اړه اندېښمن دي. په دې ناسته کې د پاکستان، چین، برېټانیا، روسیې او نورو هیوادونو استازو هم ویناوي وکړي. نور هم د فیروزیزي په راپور کې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما مشري روزا او تنبایوا د دوشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ناسته کې چې د ډنمارک په مشرۍ د افغانستان د وضعیت ترسونې په موخه جوړ شوې وه وویل که طالبان غواړي چې افغانستان یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې سره متخم سي په خبره یې باید لازم اقدامات ترسره او د افغانستان نړیوالې ژمنې محترمې وبولي. روزا او تنبایوا زیاته کړه
It is the responsibility of the de facto authorities to indicate whether the
دا دی اوسنۍ واکمنو مسولیت دی چې وخی چې دوی غواړي چې افغانستان یو ځل بیا نړیوال نظام کې مدغم شي. کدا چې وینو آیا تکل لري چې لازم ګامونه واخلي؟
میرمن اوتنبای وویل چې د افغانستان اوسنۍ واکمنانو له نړیوالې ټولنې سره د دغه هیواد نړیوالې ژمنې په زیاتېدونکي ډول ګواښلي او په خبره یې ځینې دغه ژمنې د هیواد د واکمنۍ او له دودونو سره د تضاد په پلمه رد کړي دي. میرمن اوتنبای وویل چې ډیری افغانانو خپلې اندېښنې له یونما سره شریکې کړي او په خبره یې خلک د دوی په خصوصي ژوند کې د اوسنیو واکمنو له مداخلو ویره او کرکه لري. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل چې خلک په تیرو درې نیمو کلونو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د جګړو د نشتون آرامۍ او آزاد سفر او حرکت حد اقل نارینه ته هرکلی کوي او په خبره یې دا هغه سوله نه ده چې دوی دې په عزت او د بشري حقونو په رعایتولو د خپل راتلونکي په اړه په اطمینان پکې ژوند وکړي. د ملګرو ملتونو استازي وویل په هغو مهمو محدودیتونو کې چې په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د روزنې په برخه کې لګول شوي نه یوازې دا چې د نړۍ او ګڼو افغانانو له غوښتنې سره هیڅ ډول رعایت نه دی شوي او ډېر زر به دغه محدودیتونه خپل څلورم کال ته داخل سي، بلکې په تیر ډسمبر میاشت کې د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم د ښځو او نجونو پر مخ وتړل شوې. غونډې ته د افغانستان حقوق پوه، د بشري حقونو فعال او د همپالنې د کمپاین بنسټ ایښودونکي آزادي راز محمد هم وینا وکړه. دی وویل چې د طالبانو رژیم په حد اقل یو سلو شپږویشت فرمانونو کې ښځې له خپلو اکثرو اساسي حقونو محرومې کړې دي.
حتی په مزار کې د یوې ښځې د مخ لیدل او د غږ اورېدل جرم ګڼل کېږي. دوی په خپلو کورونو کې سا باندې زندۍ کېږي. دوی آن له کړکیو بهر ته کتلو نه منع شوي دي.
اغلې آزادي وویل چې افغان میرمنې او نړیوال کارپوهان دا بندیزونه بنسټیز او سیستماتیک د ښځو جنسیتي تعبیض بولي. که څه هم د طالبان حکومت تر اوسه د دغو څرګندونو په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د افغان ښځو وضعیت کورنۍ مسله یاده کړې او ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي کړي دي. دغه راز د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تېرونۍ د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون سره خبرو کې په افغانستان کې د یونما ماموریت ننګولی و او ویلي و چې دوی د افغانستان په اړه منفي ذهنیت نړیوالو ته وړاندې کوي. روزا اوتنبای و افغانستان کې بشري ناورین ته هم اشاره وکړه او وی ویل چې افغانان له شدید بشري ناورین سره مخ دي چې د څو لسیزو جګړو له امله بې وزلۍ، طبیعي پیښو او د اقلیم د بدلون له امله رامنځته شوي دي. دی وویل چې په 2015 کال کې د هیواد 23 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړمن دي. د ملګرو ملتونو استازي زیاته کړه چې په تېره میاشت کې د مرستو د کمیدو له امله دغه هیواد کې له 200 زیات روغتیایي مرکزونه بند او کابو 1.8 میلیونه خلک له دې خدمتونو بې برخې شوي دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته ایران د کورنۍ چارو وزارت ویلي شپږ ډول افغان کډوال چې د سرشمیرنې په اړه ولري کولی شي په دې هیواد کې پاتې شي. د دې وزارت د کډوالو بهرنیو وګړو د مرکز رئیس نادر یار احمدي ویلي چې دا پریکړه په ایران کې د افغان کډوالو د قانوني کولو لپاره پراخه هڅه ده. په دې اړه د اکرام الاکرام جزئیات په دې راپور کې وایي.
له ایران د ټولو افغان کډوالو د وستلو د محلويش د ورستۍ نیټې لاره نګدې کېدو سره د دې هیواد د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې شپږ کټګوري افغان کډوال چې د سرشمیرنې پاڼه ولري په دې هیواد کې به د استوګنې اجازه ولري. د ایران اسنا اژانس پرون یک شنبه د مارچ 9 د دې وزارت د کډوالو او بهرنیو اتباعو د مرکز د رئیس نادر یار احمدی له قوله راپور ورکړی چې دا پریکړه په ایران کې د افغان کډوالو د قانوني کولو لپاره پراخه هڅه ده. نوموړي ګواښ کړی چې د 1401 لمریز کال د حمل له لومړۍ نیټې وروسته به هیڅ افغان کډوال له قانوني اسنادو پرته روغتیایي مرکزونو او د استوګنې د سیمې په ګډون ټولو اړینو خدمتونو ته له لاسرسي بې برخې شي. خاغلی احمدی د شپږ ډوله کډوالو پاتې کېدو ته په اشاره ویلي، په دوی کې یوه هغه جوړه خاوند او میرمن چې یوې له دوی د ایران د کډوالۍ کارت ولري او یوې هم د سرشمیرنې پاڼه ولري، دغه راز په دوهمه ډله کې هغه کسان شاملېږي چې خاوند یا میرمن د سرشمیرنې سند ولري او یا هم د کډوالۍ د کارت لپاره نوملیکنه کړې وي او یا هم د دوی اولادونو څخه یوې د سرشمیرنې پاڼه ولري. نوموړي ویلي چې په درېمه ډله کې هغه کسان دي چې پاسپورت ولري خو د ویزې موده پای ته رسیدلی وي. دغه راز هغه کسان هم په ایران کې پاتې کېدای شي چې د کارت جواز ولري او د سرشمیرنې پاڼه هم ترلاسه کړي. خاغلی احمدی ویلي په پنځمه ډله کې د افغانستان د تیر حکومت پخوانی دولتي کارکوونکي او نظامیان شامل دي او شپږمه ډله هغه کسان دي چې غواړي خپل پخوانی تابعیت لغوه کړي او د ایران تابعیت واخلي. د ویلو ده چې د سرشمیرنې پاڼه لنډمهاله سند دی چې د ایران حکومت په وروستیو دریو کالو کې د بې اسناد افغان کډوالو د پیژندنې په هدف صادر کړی و. د ایران د کورنیو چارو وزارت دا اعلان په دې هیواد کې د افغان کډوالو د هرکلی او اندېښنې سره مخ شوی. په ایران کې میشت افغان کډوال حفیظ چې په تهران کې کار کوي وایي د پاسپورت موده یې پای ته رسېدلې او ورته ویل شوي چې دا هیواد پرېږدي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل،
اوس وخت کې زموږ وضعیت ډیر خراب دی، زموږ سیم کارتونه قطع شوي، کار نشو کولای، کې حساب نشو خلاصولای، ډوډۍ نشو اخیستلای، کوره بیرون نشو وتلای، له دې هیواده د اخراج د خطر سره مخ یو، ځکه موږ یې ځواب کړی یو. کله چې انسان ډیپورت شي ټول ژوند یې ګډوډیږي.
خو یو افغان مدني فعال لیدا مینی چې په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله او د خپل یوې لور د تداوی لپاره ایران ته تللی وای، دا پریکړه په ایران کې د دوی پاتې کېدو ته زمینه برابروي.
موږ دلته په ایران کې د استوګنې ټول قانوني اسناد لرو، ټوله کورنۍ مې پاسپورټونه او ویزې لري، او زه چې د پنځم ځل لپاره هم واجد شرایط وم، د ویزې موده یې راته وغځوله، ځکه چې زما لور دلته تر درملنې لاندې ده او ما په افغانستان کې چې مدني فعالیتونه کول دا به زما لپاره خطرناک وي چې بیرته خپل وطن ته لاړ شو. دا ډیره ښه پریکړه ده، خو چې دوی په دې خپله خبره ودرېږي او شرایط په همدې ډول برابر کړي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزارت اعلان کړی و چې د سرشمیرنې پاڼه یوازې د روان لمریز کال تر پایه د باور وړ ده او له دې وروسته به یې موده ونه غځول شي. د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی په دلوي میاشت کې ایراني رسنیو ته ویلي و چې اوس مهال په ایران کې شاوخوا شپږ میلیونه بهرني اتباع ژوند کوي چې ډیری افغانان دي. لبلا خوا د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM اعلان کړی چې د تیر 2024 کال د جنوري له میاشتې تر ډسمبر پورې له 1,200,000 څخه ډیر بې اسناد افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. په ایران کې بې اسناد افغان کډوالو په وار وار د تاوتریخوالي او اجباري اخراج په ګډون د بېلابېلو محدودیتونو له امله شکایتونه کړي دي.
د جرمنی احتمالي راتلونکي صدر اعظم د افغان کډوالو د داوطلبانه منلو پروګرام د ځنډیدو او د کډوالۍ د سختو سیاستونو د پلي کولو خبر ورکړی دی. فدریش میرټس تازه په یوه خبري ناسته کې ویلي چې له خپلو احتمالي ائتلافي شریکانو سره را هوکړه کړی سو پر غیر قانوني کډوالۍ لا زیات محدودیتونه ولګوي. په همدې حال کې په جرمني کې یو شمېر افغان کډوال هغوی چې په درېمو هېوادونو کې دي هېواد ته د لیږلو په تمه دي وایي چې د جرمني نوی حکومت باید په افغانستان کې د بشري حقونو ښکاره سرغړونې له پامه ونه غورځوي. نور حال په دې راپور کې د جرمنی احتمالي راتلونکي صدر اعظم اعلان کړی چې د افغان کډوالو د داوطلبانه منلو برنامه به ودرول شي او بل نوې هیڅ برنامه به پیل نشي. فریدریش میرتس د مسیحي دیموکرات اتحاد CDU مشر او د جرمنی احتمالي صدر اعظم تازه په یو خبري ناسته کې ویلي چې د هغو کډوالو لپاره به د کورنیو د یو ځای کېدو پروګرام بند کړي چې فرعي ملاتړ یې ترلاسه کړی. د پناه غوښتنې وضعیت یې بشپړ نه دی، خو یوازې د خپل هیواد د بې ثباتۍ له امله جرمني کې منل شوي دي. هغه زیاته کړې چې له احتمالي ائتلافي شریکانو سره هوکړې ته رسېدلی چې پر غیر قانوني کډوالۍ
لا سخت محدودیتونه ولګوي. ښاغلی مرتز ویلي چې د دې هیواد په پولو کې به د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه رد شي او جرمني به خپلې پولې لا تر سخت څار او کنټرول لاندې ونیسي څو غیر قانوني کډوالي کمه کړي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کډوال چې په جرمني کې دي او هغوی چې په درېیمو هیوادونو کې د انتقال په تمه دي وایي چې د جرمني نوی حکومت باید په افغانستان کې د بشري حقونو ښکاره سرغړونې له پامه ونه غورځوي. یو افغان کډوال سید اکرام چې په پاکستان کې جرمني ته د کډوالۍ قضیه لري د دوشنبه په ورځ د مارچ په لسمه یې ازادي راډیو ته وویل:
زه درې کاله انتظار وم چې جرمني به څه وخت زما د کډوالۍ قضیه تاییدوي او ځواب به راکوي، خو پرون مې واورېدل چې دا برنامه ژر بندیږي. دا زموږ لپاره ډېر ستونزمن دی، ځکه موږ بله هیڅ لار نه لرو او افغانستان ته هم نشو تلی. د جرمني نوی حکومت باید په دې پوه شي چې په افغانستان کې حالات ښه نه دي او د بشري حقونو سرغړونه لا هم هره ورځ دوام لري.
حلیم همراز چې مخکې د جرمني قبولي ترلاسه کړې او اوس په پاکستان کې د هیواد ته د لیږد په تمه دی وایي:
سره له دې چې مرکې مې بشپړې شوې او د ویزې په تمه یم، خو بیا هم زیات اندېښمن یم. موږ له فشار ډک ژوند تېرو، اوس به وګورو چې څه پریکړه کوي او هره پریکړه چې وکړي خامخا به یې عملي کوي.
فرید ریش امرتز چې د جرمني په وروستیو پارلماني انتخاباتو کې د بریالي ګوند مشر دی، په خپلو خبرو کې ویلي چې د جرمني فدرالي پولیسو ته به لا زیات صلاحیت ورکړل شي څو هغه غیر قانوني کډوال ونیسي چې د شړل کېدو له ګواښ سره مخ دي. ارشاد عظیمی یو افغان کډوال دی چې په جرمني کې د استل کې دوه لګواک سره مخ دی. ازادي رادیو ته وویل:
زه په ایتالیا کې ثبت شوی ګوتې لرم، دوه ځله مې مرکه کړې او وروستی ځل د جرمني د پریښودو امر راکړل شوی، خو د ناروغتیا له امله درې میاشتې مهلت راکړل شو. زه ډېر اندېښمن یم، ځکه نوی صدراعظم به کار پیل کړي او د کډوالو ضد پلانونه به عملي کړي. نه پوهیږم زموږ برخلیک به څه شي.
د یادولو وړ ده چې د افغان کډوالو دوه الوتنې چې د جرمني د پارلماني ټاکنو وروسته د تخنیکي ستونزو له امله ځنډېدلې وې، بلاخره د فبروري په 15مه او د مارچ په 4مه یې الوتنه وکړه چې په ټولیز ډول یې 215 افغانان له اسلام آباد څخه برلین ته انتقال کړل. د ډچ ویلا د راپور له مخې د جرمني د مسیحي سوسیال او مسیحي دیموکرات ګوندونو سیاستوالو چې په وروستیو انتخاباتو کې زیاتې رایې ترلاسه کړې، د ځینو ایالتي وزیرانو په ګډون په دې وروستیو کې د افغان کډوالو د انتقال له دوام سره مخالفت کړی او هممهاله یې د افغانانو د ایستلو د اسانتیاوو لپاره د لا زیات کوښښ غوښتنه کړې. د جرمني ویلت امسون ته ورځپاڼې مخکې راپور ورکړی و چې له 2020 کال راهیسې جرمني ته 15,000 او 1500 افغان کډوال له پاکستان څخه لیږدول شوي او 3000 نور په شرایطو برابر لا هم د هیواد کې د بیا میشتېدو په تمه دي. د جرمني د فدرال احصایې د ادارې د معلوماتو له مخې تر 2024 کال پورې په جرمني کې د افغان کډوالو شمیر لږ تر لږه 4,200 ته رسېدلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن سه شنبه په سعودي عربستان کې د غیوات او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو په درشل کې جدي ته ورسید. تمه ده چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو په مشرۍ امریکایي پلاوی به په دغه ښار کې له اوکراینی لوري سره خبرې وکړي. نور جسد په دې راپور کې
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د دوشنبه په ورځ مخکې له دې چې ټیم یې په جده کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړي، د سعودي عربستان له ولیعهد محمد بن سلمان سره د لیدنې لپاره دغه هیواد ته ورسید. که څه هم خپل زلنسکی به د خبرو اترو کې ګډون ونه کړي، خو د هغه ټیم به هڅه وکړي چې واشنگټن ته د وروستي سفر او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د هغه د مرستیال جی ډي وینز ترمنځ د لفظي شخړې له امله یې په اړیکو کې رامنځته سوي زیانونه ورغوي. اوکراین ته د امریکا پوځي او استخباراتي مرستو په اړه خبرې به د دې بحثونو له اصلي موضوعاتو وي. اوکراین په دې مرستو وتوانی چې د روسیې د بشپړ یرغل پر وړاندې چې په 2022 کال کې پیل کړی و ودرېږي. د سعودي عربستان دولتي ټلویزیون چې دې ښار ته د زلنسکي د ورتګ خبر خپور کړ، ټاکل شوی د اوکراینی او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې هم په همدې ښار کې وسی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو هم د دې راپور د چمتو کېدو پر مهال چې دې ته په لاره و، ټاکل شوی ښاغلی روبیو هم د سعودي عربستان ولیعهد شهزاده سلمان سره لیدو کاته وکړي. د اسوشیټډ خبري اژانس د راپور له مخې داسې ښکاري چې زلنسکي او روبیو به هم یو بل وګوري. زلنسکي ویلي چې د سه شنبې په ورځ له امریکایي اړخ سره یې خبرو لپاره په مراکشي پلاوي کې د ولسمشر د دفتر مشره اندریا یرمارک، د بهرنیو چارو وزیره اندریا سیبیاها او دفاع وزیر رستم عمروف به شامل وي. د امریکای لوري مشري د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو کوي ک اوکرایني او امریکایي چارواکي په دې ناسته کې وی هوکړې ته ورسیږي، امریکا به د روسیې او اوکراین ترمنځ د سولې پر سر د مذاکراتو پیل ته خپل فشارونه زیات کړي. خو د اروپا نور هیوادونه شکمن دي ځکه دوی ته د دې خبرو اترو په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. اروپایي ټولنې تېره اونۍ هوکړه وکړه چې د اوکراین په اړه د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ د امریکا د حکومت د دریځ بدلولو په غبرګون کې د دغې قارې دفاعي سیستم ځواکمن کړي او سلګونه میلیارد یورو امنیت ته ځانګړي کړي. خو ټرمپ د مذاکراتو په اړه خوشبیني ښودلې او خبریالانو ته یې ویلي چې زه فکر کوم چې دا اونۍ به ډېر پرمختګونه ولرو. زلنسکي هم سعودي عربستان ته له سفر مخکې اعلان کړی چې سولې ته د رسیدو لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکوي.
خبرونو ور اخوا
د اورزګان ولایت کروندګر له دولت څخه د شنوخونو جوړولو غوښتنه کوي. د اورزګان کروندګر او بزګران له دولت څخه غواړي چې د دوی د اقتصادي ودې لپاره شنوخونې جوړې کړي. دوی وايي د ژمي پر اتاک سره د سبزیو قیمتونه لوړېږي او د اوسنیو شنوخونو ظرفیت د خلکو اړتیا نه شي پوره کولی. نور څه پر پورک
د اورزګان ولایت کروندګر او بزګران له دولت غوښتنه کوي چې د دې د اقتصادي ودې او د سبزیجاتو د شوالې لپاره دي دوی ته شنیخونې جوړې کړي. دوی وایي چې د ژمي په موسم کې د سبزیجاتو قیمتونه لوړیږي او د شنوخونو ظرفیت د خلکو اړتیاوې نه سي پوره کولی. د کروندګرو او د ښاري اوسیدونکو په وینا کې چې رښنی خونې جوړې سي نه یوازې به د سبزیجاتو قیمتونه ټیټ سي بلکې د خلکو لپاره به د کاري فرصتونو زمینه هم رامنځته سي. د اورزګان ولایت دوه کروندګرو نیاز محمد او رازمال ازادي راډیو ته داسې وویل.
نو مجبور یې چې دا غنم به کرو ځکه غنم چې دی د یخ سره مقابله کولای سي، یخ پر هغو باندې کوم تاثیر نه لري او نور داسې یو سوزکاری لپاره چې موږ غواړو ترتیب برابر کو هغه په یخ کې موږ نسو کولای ځکه د دولت څخه موږ یو غوښتنه دا لرو چې مفت شنې خونې راکول سي. په هغه وخت کې بیا موږ کولای سو چې په ژمي کې هم هر څه برابر کو ځکه په شنه خونه کې هوا نورماله یې هر څه کېږي. هر کس موږ لاسته راوړنه جنجر راوړلای سو ځکه سوزکاری پښ کې کولای سو. دولت دا پاملرنه وکړي شنې خونې ورته ورکړي نو بیا په دغه شتو خونه کې یو دغه سنې څه وکړي چې هغه حاصلات وکړي او لاسته راوړنه ولري.
موږ اقتصادي وازم سره پیوړی کیږي او بیا موږ ته د خارج ملکو څخه یا د نور ملکو څخه د ترکاری وشان وړل کیږي. دا موږ غواړو چې خپل حاصلات خپل کور د خپل خونې څخه دغه کو چې موږ شنې خونې جوړې سي. موږ شنه خونه پر لارې واچو د شنو خونو د موږ ته
د دې ترڅنګ د اورزګان یو اوسیدونکی نصیر احمد هم د شنو خونو جوړولو ملاتړ کوي او وایي
کته کوم حاصلات موسم نه خو د شنو خونو په وایسته موږ کولای سو هغه حاصلات موږ په د کال په هر موسم کې ترلاسه کو. خاصتا غوښتنه مو دا ده د هغه مربوطه ارګانو څخه یا د مربوطه موسساتو څخه یا خاصتا د زراعتو د ریاستو څخه چې زموږ خلکو ته شنې خونې ورکړي، د ښار په هر ځای کې د پر ساحو کې شنې خونې ورته برابرې کړي تر څو زموږ خلک یو په کار باندې مصروفه سي بل د خپلې کورنۍ عاید ځین ترلاسه کړي.
اورزګان ولایت د کرنې او مالداری په برخه کې یو مهم ځای لري. د نږدې واتیا سلنه خلکو اقتصاد یې په کرنه او مالداری پورې تړلې دي. خو د ژمي په موسم کې د سبزیجاتو کمښت او د هوا سړه کېدل د کروندګرو لپاره ستونزې رامنځته کوي. د دې ولایت کروندګر د ګرمۍ او نورو فصلونو د سبزیجاتو د تولید لپاره په شنو خونو تکیه کوي. خو په اوسنی وخت کې د شنو خونو ظرفیت د ټولې سیمې لپاره اړتیاوې نسی پوره کولی. د اروزګان ولایت د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي چې د دوی په هڅو سره څو شنې خونې جوړې سوي او په پام کې ده چې د سږ کال په جریان کې نورې شنې خونې هم جوړې کړي او د کروندګرو په واک کې ورکړي. د اروزګان د کرنې او مالداری ریاست ویان عبدالمنان فاروقی وویل
خلک د فاسی کړي دي ستا خبر په ځای دي سمته غوښتنه یې کړې دي سمته باید شنې خونې یا سړې خونې ته جوړې سي. په تېرو کلو کې موږ جوړې کړې دي سږ کال هم انشاءالله امید لرو د وزارت څخه مې غوښتنه کړې ده انشاءالله ورته جوړې به سي.
د اروزګان کروندګر په یوه آواز غواړي چې دولت د شنو خونو د جوړولو پروګرام پراخه کړي تر څو د سبزیجاتو تولید زیات سي او د دې ولایت د خلکو اقتصادي وضعیت ښه سي.
د نورستان په ختیځ بارګمټال ولسوالۍ کې پیور ټرافیکي پیښه کې وتلو ته مرګ شبل وخت ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د بارګمټال ولسوالۍ یو تن کار کوونکی ګل زمان جانا ازادي راډیو ته وویل د یک شنبه ورځ سهار یو ډاټسن موټر د بارګمټال ولسوالۍ له مرکز څخه په سیګرام ته روان و چې په لاره کې د یو لرګین پل ماتېدو له امله خوړ ته پرېوتې او په نتیجه کې دغه پیښه رامنځته شوې ده.
یو سټنډ اکسن او اغزوب کلی کې یو پل دی پلچک دی بلکې پلچک هغه پلچک لاندې دا یو بش ماتېدو له امله غورځېدلې دی. یو کس وفات شوی دی. شپږ کسان زخمیان. دا موټر بارګمټال مرکز نه پچګرام خوا ته روان و په لاره کې داسې واقع شوی دی.
هغه وایي ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل و چې په وخت نږدې روغتي مرکز ته رسول شوي او ډاکټرانو یې روغتي حالت د ډاډ وړ بللی دی. نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لرې پروت او غرنې ولایت دی چې ډېرې سرکونه تنګ او کندو کفر دي او ګڼ خوړونه یې چې تل له اوبو ډک وي پلونه نه لري. د دوی په وینا په یو شمیر ځایونو کې ولسونو د خپلو ستونزو هواري دپاره لرګین پلونه جوړ کړي دي چې ډېری وختونه په موټرو کې د زیات بار له امله ماتیږي او دغه ډول پیښې رامنځته کیږي. دوی له مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو غواړي چې ورته د سرکونو رغولو ترڅنګ د پلونو غم هم وخوري. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي محمد شاه ازادي راډیو ته وویل
سرکونه بسیار خراب است، تنگ است. د هر جمعه یک طرف
سرکونه ډیر تنگ او خراب دي. په هر ونی کې یو یا دوا ترافیکی پی خیره منست کیږي او خلکو ته پکې مرګ جوړ لاوړي. څو ورځې وړاندې د نورګرام او دوا ولسوالۍ ترمنځ ساحه کې موټر لسرک خویدلې و. له هغه دوه ورځې وړاندې په منډول کې موټر چپ شوی و. په دغه پیښو کې له تیر شو زیاتو کسانو ته مرګ جوړ لاوختي و. موږ له حکومت او مرستندوی ټولنو غواړو چې دغه سرکونه راته ورغوي څو له دغه ډول مرګونو پیښو خلاص شو. په نورستان کې چارواکي هم د سرکونو خرابوالی او د لارو په اوږدو کې د پلونو نشتون مني او وای د حکومت او مرستندوی ادارو په مالی همکاری په بیلابیلو ځایونو کې د نوو سرکونو رغولو او د پخوانیو د ترمیم چاري پیل کړي چې پکې د پلونو او پلچکونو جوړول هم شامل دي. د نورستان په بارګمټال ولسوالۍ کې په ترافیکي پیښه کې وو تنو ته په داسې حال کې مرګ جوړ لاوړي چې په دې وروستیو کې د سرکونو تنګوالي او د موټر چلوونکو د بیغوري په وجه د ترافیکي پیښو او پکې خلکو ته د مالی او ځاني زیانونو اوښتو کچه لوړه شوې ده.
مننه چې ازادي راډیو واورې.
ساعت 5:30 دقیقه صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه 21 ماه حوت سال 1403 هجری شمسی، 11 ماه رمضان سال 1446 هجری قمری برابر است با 11 ماه مارس سال 2025 میلادی. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال برف و باران در 28 ولایت افغانستان هشدار داده است. این ریاست در اطلاعیه روز دوشنبه 20 اوت گفت در هرات، فرا، هلمند، اروزگان، غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، بلخ، سرپل، سمنگان، بامیان، دایکندی، غزنی، پکتیکا، خوست، پکتیا، میدانوردک، لوگر، ننگرهار، پروان، پنجشیر، لغمان، کنر، نورستان، بغلان، بدخشان و تخار امروز سه شنبه احتمال برفباری و باران نسبتا شدید وجود دارد. مقدار باران در مناطق مختلف بین 15 الا 30 میلیمتر و مقدار برف بین 10 تا 30 سانتی متر پیش بینی شده است. این ریاست همچنان احتمال جاری شدن سیلاب در مناطق گرمسیر را نیز پیش بینی کرده است. شمار از ولایت های افغانستان از جمله فرا، هلمند و کندهار دو هفته پیش شاهد بارندگی و سیلاب های مرگبار بودند. در نتیجه بارش شدید باران و سرازیر شدن سیلاب در این ولایت ها ده ها تن جان باختند. وزارت معارف حکومت طالبان نتایج امتحان برای بیش از 8000